یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو پی یو استودیو یو ساعت خبرونې ته شرغلست. د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک سه. په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغې اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې دي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
سرکې د مهمو خبرونو سرټکی د قزاقستان ولسمشر د افغانستان منځنۍ اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوال هم باید د دغې جګړې په ژر ختمولو کې زیاته ونډه واخلي. او پاکستاني چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نښه کړی و، خو پر ځای یې دوه نور کسان وویشتل. د خبرونو تفصیل د قزاقستان ولسمشر د افغانستان منځنۍ اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. په دې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو پر جګړې ټینګار شوی او پر پاکستان انتقاد شوی چې هغه وسلوالو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. سپینه ماڼۍ وایي نور سلطان نظربایف په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سیمه ییزه او نړیواله کچه د قزاقستان د مشرتابه د هڅو ستاینه وکړه. دواړو مشرانو د واشنگتن او استانې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه هیواد کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوال هم باید د دغې جګړې په ژر ختمولو کې زیاته ونډه واخلي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري دا څرګندونې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د امریکا د دفاع وزیر د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې وکړې. نوموړي زیاته کړه
اینا خوب است که در آموزش و در جاهایی که ما ضرورت داریم کمک کنم تا این جنگ زودتر ختم شد.
دوی دیده لپاره چی جگره جر ختم سی او توریزم پا افغانستان که مات سی نریوال مجبور و مکلفتی چی لاموشترم رسته وکلی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس دوه ورځې مخکې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده او په څو راتلونکو ورځو کې به دغه بهیر پیل شي. ماتیس افغانستان ته د نویو استول کېدونکو سرتیرو شمیر ونه شو، خو له دې مخکې امریکایي قمندانانو د هیواد ته د 3000 څخه تر 5000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. د ترکمنستان چارواکي وایي په افغانستان او پاکستان کې د ټاپي د غازو پر پروژې کار روان دی. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د دې هیواد د مرستیال صدر اعظم ماکسد بابایف له قوله خبر ورکوي چې ویلې دي د تایید شوي پلانونو له مخې د دغې پروژې نه لیکي په ترکمنستان کې شودل شوي او د افغانستان او پاکستان پر برخو هم کار روان دی. د غازو د دغې سترې پروژې نه لیکي به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږي 1340 کیلومتره اوږدوالی ولري او په کال کې هم د 3 میلیارد متر مکعب غازو د لیږلو ظرفیت ولري. د وتر د مال د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ایزه او نړیوال خبرونه لرو. زموږ ژغله ازادي راډیو لري. پاکستانی چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی و، خو پر ځای یې دوه نور کسان وویشتل. دا پیښه نن په کراچي ښار کې د اختر تر لمانځه وروسته شوې ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه اظهار الحسن له دغه بریده روغ رمټ وتښتید، خو یو پولیس افسر او یو تنکی ځوان په دې برید کې ووژل سو. دا خبره د متحده قومي غورځنګ او سیمه ییزو پولیسو تایید کړې ده. په همدې برید کې لږ تر لږه 4 نور کسان ټپیان شول. د کراچي د پولیسو افسر پیر محمد شاه ویلي چې یو برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل سوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د متحده قومي غورځنګ مشر فیصل سبزواری پر ټویټر پاڼه لیکلی دی چې برید کوونکی د پولیسو په یونیفورم کې و. د امریکا متحده ایالاتونو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهري په اعدام محکوم سوی، سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او د هغه د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د ایران یو محکمې په 13 اګست میاشت کې طاهري په مځکه کې د فساد خورولو په تور په اعدام محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذهبي ډلې د تاسیس او په مځکه کې د فساد خورولو په خاطر یو چاته د مرګ سزا ورکول د تهران له هغو مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده چې د بیان مذهب او عقیده د ازادۍ د یقیني کولو په برخه کې کړی دی. د طاهری مدافع وکیل ویلي چې موکل ته د تهران یوې محکمې د اعدام سزا د هغه لخوا د یوې تصوفي ډلې له جوړولو وروسته واوروله. د طاهری د کورنۍ غړو بیا ویلي چې هغه په زندان کې په زور دې ته اړ سوی چې په یوه ویډیو کې اعتراف ثبت کړي. یو شپېته کلن طاهری یو مذهبي مشهور مشر دی چې پیدایشت د صوفیزم له نظریې ګوري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او ډیپلوماتیک استوګنځایونه وپلټي. دې وزارت خبرداری ورکړی چې دغه اقدام اتباع له مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي. د دې وزارت ویاندي ماریا زخاروفا پرون په یوه بیان کې وویل چې یو امریکایي اداره په پام کې لري چې دغه تلاشي نن یعنی شنبه ترسره کړي. دغه اقدام وروسته تر دې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانه اونۍ اعلان وکړ چې غواړي په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او په واشنگټن او نیویارک کې د هیواد دوه مرکزونه وتړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. پدې اوساته خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستاني خپل پوځي مرستې مشروطي کړي.
د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان نظامیان ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
په یو تحلیلي راپور کې اوري چې افغان حکومت وایي هڅه کوي د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو ملاتړ جلب کړي او د امریکا نوې ستراتیژي عملي کړي.
دا ستراتیجی به په هر حالت کې عملی کیږي ځکه چې د جګړې اصلي قربانی افغانستان دی.
په دې خبرونه کې دا جالب معلومات هم خبرو چې یو جاپانی توانیدلې په سپوږمۍ کې اکسیجن عمومي د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت قاچاق او د کرلو د زیانونو په اړه دغه پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د ګڼو نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. شمشاد زدران د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. ورزو د دې خبرونې اول راپور ته د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. د دې وزارت ویاند وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه به هغه وخت کامیابه سي چې پر پاکستان فشارونه تر دې هم زیات سي. دا په اصل کې ده چې امریکا ویلي تر هغې چې پاکستان د سختریزو وسلولو پر ضد عملي اقدام نه وي کړی د پوځي مرستو ورکړه به تر نامعلوم وخته پورې وځنډوي. له کابل حدیث پر نور تفصیل باندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستو مشروط کېدل پر ځای او د سیمې د ثبات لپاره ګټور بولي. دغه وزارت وایي دولت وزیري د لوی اختر په دویم ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د روانې مبارزې د بریا لپاره پر پاکستان فشارونه خورا مهم دي. د افغانستان دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پاکستان ته خپل پوځي مرستې مشروطي کوي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني اغیانو د پټنځایونو پر وړاندې اقدام ونه کړي، واشنگټن به له پاکستان سره د مرستو په درولو او ان پر دغه هیواد د بندیزونو پر لګولو هم فکر وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو یوه برخه بندیږي، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان پر وړاندې دا د امریکا لومړنی اقدام دی. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې امریکا پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړي، خو دوی هماغو ترهګرو ته چې امریکا یې پر وړاندې جنګي پناه ورکړه او دا چلند باید بدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وویل چې افغان حکومت آماده دی چې د موجوده ستونزو په اړه له پاکستان سره خبرې وکړي. موږ غوښتل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د امریکا له وروستي اقدامه داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات نور پر پاکستان باور نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستاني خپلې پوځي مرستې مشروطې کړي. امریکا فیصله کړې چې پاکستان ته د 225 میلیونو ډالرو پوځي مرسته تر څو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو په نزایونه نوي لري کړي نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نیوي لیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاوره کې افغان مخالفانو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. د امریکا نوی دریز روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه وپارول او پولیسو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره له وشکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل که چیرې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان یاغیانو پناه ځایونه لري نه کړي، واشنگټن پاکستان سره د مرستو په درولو، د ناټو د لوی ملاتړي حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی پر دغه هیواد د بندیزونو پر لګولو هم فکر کوي. واشنگټن پاکستان ته دا خبرداری هم ورکړی چې که د افغانستان په ارتباط له امریکا سره همکاري ونه کړي نو له هند څخه به وغواړي چې په افغانستان کې خپلې رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي. د نور تحلیل لپاره له هالند څخه افغان لیکوال او تحلیلګر زکریا پوپل راسره په مستقیم تماس کړي. پوپل صاحب، سهار په خیر. اول خو مو لوی اختر مبارک. دویمه دا چې پر پاکستان د نظام مرستو لپاره دغه شرطونه ایښول، څومره مرسته کولی سي د سختریزو ډلو د ځپلو لپاره، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې ویل کیږي په خلاص مټ فعالیت کوي؟
مننه سالی صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته هم د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. زما د نظر څخه دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کیږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کیږي او جدي کیږي، په هغه اندازه به موثریت هم ډیر وي. دلته یو خبره ډیره مهمه ده چې امریکا پاکستان ته په څومره جدیت سره دا پیغام ورکوي چې د ترهګرو ځالې بندي کړي. که پاکستان پوزي چې واقعا امریکا په جدید په دې خبره کې او کچيري موږ د دالي بندي نکو، نو دا به موږ ته ډېر خطرناک واقع بولري. زه په دې متيقن یم چې پاکستان دا کار کوي او بالاخره به د دالي د منځه وړي. خو یوازې په د 225 میلیونو ډالرو په مرستې په بندولو سره زما د نظر څخه پاکستان حاضر نه دی چې د ترهګرو د ملاتړ څخه لاس واخلي، ځکه د دې ګټې تر دې ډېر غټې دي. او په زمن کې که چیرې موږ د پاکستان و غبرګون ته وګورو چې د امریکا د تعزیراتو په وضعه کولو سره د چین سره، د روسیې سره، ایران سره او یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړې دي، یعنی دا داسې یو عکس العمل یې وشو دی چې موږ هم د امریکا په مقابل کې څه کولی شو. نو په دې خاطر ډېره مهمه دا ده چې د امریکا څومره جدي ده په دې کار کې.
بلې، پوپل صاحب، د پاکستاني چارواکو له وروستیو بیانونو او هلته د حکومت پلوي له وروستیو مظاهرو داسې نه ښکاري چې د امریکا د خبرداری جدي دی او پاکستان یې د چا خبره ورخطا کړې ده.
د زما د نظر څخه د ترامپ د راتګ سره دا پیغامونه به امریکا او پاکستان ته ورکول کېدل او تر ډېر اندازې پورې هم جدیت. زما منصور د جدیت څخه څه خبرې دي؟ یو خبره دا ده چې آیا امریکا به د پاکستان په مقابل کې یوازې په همدې اکتفا وکړي او که به نور هم مخته ولاړ شي، یعنی د بندیزونه به نور هم ډیر کې لکه اوس چې ګواښه کوي، لکه د روسیې په مقابل کې چې وکړي، لکه د ایران په مقابل کې چې وکړي. که چیرې دا تعزیرات همدومره مخته ولاړ شي او پاکستان ته دا وښودل شي چې دا کار کیږي، نو په هغه صورت کې به ګټه ډېره وي. د بل طرفه پاکستان په امریکا کې ډېره قوي لابي لري او د پاکستان لابیګران په امریکا کې ډېر کار کوي چې د جدي اقداماتو مخه ونیسي د پاکستان په مقابل کې. نو زما د نظر څخه په نږدې وختونو کې به دې ته وکتل شي چې امریکا نور څونه مخته ځي او نتیجه به هغه وخت معلومه شي.
په پال سب اندیشنه همیشه دا شول کیږي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نسی. د جنوبی آسیا افغانستان په باب چې کله د امریکا نوې ستراتیژي اعلانېدله، د امریکا ولسمشر پر پاکستان د فشار راوستلو د یادونې ترڅنګ له هند څخه د افغانستان د لانجې په حال کې د همکاري غوښتنه وسوه. دغه مسله څومره پاکستان لا تحریکولی سي د سختریزو ډلو د ملاتړ لپاره؟
زما د نظر څخه امریکا دا یو رقم د اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هند دې په افغانستان کې نور راښکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې پکښې کې مري افغانان. نو په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده، خو دا په دې معنی نه ده چې که چیرې پاکستان خپلو کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هندو سره د دوستی او همکاري خلاص اخلو. د هندو سره دوستي د افغانستان لپاره ډېره مهمه او ارزښتناکه ده.
په پال صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې پر پاکستان د پوځي مرستو د بندولو مسله شایي پر پاکستان زیات تاثیر ونه کړي، ځکه چې د دې مرستې اندازه کمه ده. نور کوم اقدامات داسې دي چې امریکا کولی سي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره ورڅخه استفاده وکړي، یا هم افغان حکومت په دې برخه کې له امریکا څخه د مرستې غوښتنه وکړي؟
ډېر کارونه کېدای سي چې وسي. یو د هغو کارو څخه دا دي چې اقتصادي بندیزونه پر ولګول سي. دا اقتصادي بندیزونه یوازې د امریکا نه وي، بلکې د اروپایي اتحادیې هم وي. که دغه بندیزونه پر پاکستان ولګول شي، پاکستاني توکي اروپا او امریکا ته صادر نه شي، نو پاکستان اقتصاد د سقوط سره مخامخ کیږي. یوه خبره. دوهمه خبره، حتی که د سویفت د سیستم څخه، د سویفت د بانکي سیستم څخه پاکستان قطع شي لکه ایران چې قطع شو، دا به د پاکستان لپاره فاجعه وي. او زه متأخین یم چې پاکستان په هیڅ بای باندې د تازه نه دی چې دا دوه کار وسی. نو که چیرې دغه ګواښ ورته جدي وسی او دوی پوسی چې همدا کار کوي، لکه جورج بوش چې دا اختر و پرویز مشرف تور کړی وو، د هغه منظور هم دا نه و چې بم به پر دوی ورځي، بلکې منظور یې همداسې تعزیرات وه. نو زما د نظر څخه په دې صورت کې به پاکستان مجبوره کیږي چې د ترورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
ډیره مننه ستاسو څخه. په هالند کې میشت افغان لیکوال او تحلیلګر ذکریا پوپل و چې را سره یې خبرې کولې. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی کړی چې پر پاکستان خپلې پوځي مرستې مشروطې کړي دي. امریکا فیصله کړې چې پاکستان ته د 225 میلیونو ډالرو پوځي مرسته تر څو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو پناه ځایونه نوي لرې کړي نه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د سیمه ایز اجماع ځینو غړو هیوادونو د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه عکس العمل ښوولی، خو افغان حکومت وایي هڅه کوي چې په دې برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ غبرګونونه له ځانه سره درلودل، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیله مند دي چې یاد هیوادونه له دغې ستراتیژۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان د مبارزې له دریځ نه ملاتړ وکړي. په دغه ستراتیژۍ کې پر پاکستان د نیغ په نیغه فشارونو خبره شوې ده. هغه هیواد چې په تیره کې د امریکا متحدو خو اوس ویل کېږي چې د یاد هیواد له مخالف روسیې سره همکاري کوي. د جمهوری ریاست د وایم بستیال نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي د دغه هیواد په غوښتنه جوړه شوې او د سیمې هیوادونه تر ملاتړ پرته بل لار نه لري.
اما موږ ډاډمن یو، تل مو خدا هڅه کړې ده او د هیوادونو ملاتړ مو لرلی دی. اوس هم موږ ډاډمن یو چې دغه ستراتیژي په اړه باندې د هیوادونو ملاتړ به لرو او دا ستراتیژي به په هر حالت کې عملي کیږي، ځکه چې د جګړې اصلي قرباني افغانستان دی، د افغان ملت دی، افغان دولت دی. نو زموږ لپاره لومړیتوب افغانستان دی، زموږ لپاره لومړیتوب د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت په کول کې او د افغانستان ملت دی.
ښاغلی آزاد دغه شان وویل چې ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره خطر دی او افغانستان د نړۍ په استازیتوب په وړاندې جګړه کوي. د نوموړي په خبره دغه مخالفتونه د دوو دولتونو په بهرني سیاست پورې اړه لري او د سیمه ییز اجماع غړیو هیوادونو په وار وار سره د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان له پالیسۍ ملاتړ کړی دی. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې راغلی چې ترهګر او مرکزونه به لمنځه وړل شي. ډونالد ترامپ ویلي ترهګرۍ سره د مبارزې دوام افغان دولت سره مرسته او د دغه مبارزې لپاره د زمانی جدول نه ټاکل به د امریکا د دولت د کار په دستور کې شاملوي. د امریکا ولسمشر دغه شان ویلي پاکستان هغو ترهګرو ته د پناه ورکولو مسؤل دی کوم چې امریکا ورسره په افغانستان کې جګړه کوي. د دغه ستراتیژي اعلان د هغه سیمه ییزو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه راپارولي کوم چې د افغان حکومت په وینا د سیمه ییز اجماع غړي دي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا ستراتیژي به ګټوره نه وي. چین د دغه ستراتیژي د یوې برخې په وړاندې منفي غبرګون ښودلې او ویلي چې پاکستان له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او په دې برخه کې لوی قربانۍ ورکړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي چې دغه ستراتیژي بې باکه ده او د افغانستان ناورین له یو کړکیچ سره مخ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی هم له امریکا غوښتي چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، خو افغانستان او هندوستان له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. یو شمېر هیوادونه په داسې حال کې د دغه ستراتیژۍ په وړاندې غبرګون ښیي چې مخکې تر دې ولسمشر غنی ویلي ول له پاکستان پرته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د غړو هیوادونو ملاتړ او اعتماد خپل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په همدې هدف تاجکستان، قرغیزستان، ایران، روسیې، چین، هند، آذربایجان، قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د ولسمشر د دې څرګندونو په وړاندې په انتقاد سره وایي اصلا سیمه ییز اجماع نه ده رامنځته شوی. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د ضعف له امله عملاً دغه حکومت نه دی توانیدلی چې د خپلو سیاستونو لپاره یوه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو ته ویلي دا چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته اړ شي له دې امله به پر دوی لازم فشارونه راوړل شي. نوموړي دغه شان له روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماتیکو خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل دا د سولې لپاره زمینه برابروي.
اوس د امریکا لخوا یوه هر اړخیزه ډیپلوماسي موجوده ده. زما په اند د سیمې له ټولو هیوادونو سره باید جدي ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي. موږ به دغه هیوادونه وهڅوو چې له افغان حکومت ملاتړ وکړي، ځکه افغان ځواکونه د ایران او روسیې په ګډون د ټولو هیوادونو جګړه مخته وړي.
یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې موسی فریور د سیمې د هیوادونو غبرګونونه جدي ګڼي، وایي ښې پایلې به ونه لري او د نړۍ د لویو قدرتونو د تقابل احتمال هم کیدای شي. خو الله رڅ ده. د سیمې ایزو چارو کارپوه انتظار خادم وایي افغان حکومت باید روسانو او چینایانو ته قناعت ورکړي او دا ورته وایي چې ترهګري سرحد نه لري او بالاخره سیمې ته لار کوي.
افغانستان تسلیم نسازه
بخواد تر کومه چې افغانستان روسانو او چینایانو ته دا څرګنده نه کړي چې هر هغه ستونزه چې افغانستان کې پیښیږي د سیمې پر هیوادونو هم اغیز لري، نو شو کولای چې د دوی ملاتړ خپل کړو.
خاغلی خادن د روسیې او چین غبرګون د اندېښنې وړ ګڼي. دی وایي که چیرې افغان حکومت د دغو دوو هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې قناعت خپل نه کړي، د دغه هیواد وضعیت به خراب شي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
افغانستان کې د نورو اسلامي هیوادونو غونډې د لوی اختر دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې په افغانستان کې د کومې جدي پیښې راپور نه دی ورکول شوی. حدیث پردیس سره سره له کابل په مستقیم تماس کړی. پردیس صاحب، د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک. څنګه دی اختریز شیبي په کابل کې څنګه دی؟
مانونه صالح صاحب، سلامونه تاسو ته، اختر مبارکي تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وایم. تر اوسه پورې د اختر دویمه نیمایي ورځ چې ورځ نیمایي شوې ده، ته په کابل کې او مشخصا په ټول افغانستان کې د کومې جدي امنیتي پیښې ریپورت نه ده ورکړل شوی. کوم څه چې معمولا په نورو ورځو کې دا مسله وی او بل موضوع دا ده چې نن په کابل ښار کې د نسبت پرون ته چې خلک په قربانیو کې مصروف او جوپه جوپه خلک لیدل کېدل چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ورتلل، همداراز ماشومان دوی هم میله ځایونو ته ورتلل او خوشحاله وو. او ښار کې نسبت پرون ته ګڼه ګوڼه زیاته وه، او همداراز په عمومي واټونو کې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی د نور ورځو په پرتله زیات لیدل کېدل، او تر اوسه پورې په کابل او په ټوله کې په افغانستان کې د کومې جدي امنیتي پیښې رپورټ هم نه ده ورکړل شوی او اختر تر دې دمه پورې خطر شوی.
په دې هیله چې پاتې شېبې هم شي تیرې سي، حدیث پردیس چې په کابل کې د اختر دویمې ورځې په باب معلومات را سره شریکول. له کابل ورزو کونړ ته، په کونړ کې ځوانان د پارکونو او میله ځایونو له نشتوالي څخه شکایتونه لري. روح الله انوري او نور تفصیل.
کونړ کې ځوانان د میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم چې د کونړ هره دره او ولسوالۍ د چکر دپاره مناسب ځایونه لري، باید له لرې لرې ځایونو خلک ورته د ساتیرۍ او میلو کولو دپاره لاړ شي.
ما نوم دی ابراهیم او زه د کونړ د سادآباد اوسیدونکی یم. دلته په کونړ کې پارکونه نشته، د تفریح ځایان نشته چې الکان هلته لاړ شي او ځان مشغول کړي هلته.
زما نوم عبدالرحیم دی. زموږ دا غوښتنه ده چې په کونړ کې میلو ځایونه نشته دی، نو چا سره چې پیسې هغه جلال آباد ته لاړ شي او چا سره چې نه وي هغه همدی کونړ کې پاتې.
دوی وایي په نورو ځایونو کې د سړیو او ښځو دپاره ځانګړي بڼونه جوړ شوي چې د خوښۍ په ورځو کې پکې سر راټولېږي او ساتیري پکې کوي، خو په کونړ کې دا ډول هیڅ اسانتیا وجود نه لري. په هر اختر کې د کونړ اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي، خو د دولتي مسؤلین ورته همدا ځواب دی چې دوی د بڼ جوړولو دپاره مناسب ځمکه په واک کې نه لري، او نه هم تر اوسه د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر کوم بډایه پکې پیدا شوی چې خلکو ته د میله ځای جوړولو باندې خپله پانګه ولګوي. همدا وجه ده چې ځوانان په خپلو دیرو او کورونو کې د سندرو غږولو او یا هم د نورو دوستانو کورونو ته په تګ ورځ تېروي.
تاسو لا پیغامونو
زه سید خان د غزنی ولایت تاندړو لولو سوالی خبرې کوم. زه د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته زړه له کومې سلامونه وایم. نیکې د خدای د ښه اختر او د سولې اختر او ټول مسلمانانو ته د سولې پیغام راوړي.
اختر د ټول مبارک شه. اختر د ټول مبارک شه. کپو وطن وي او کورک له وطن وینه. السلام علیکم. شاباس کلندر زدران یم د پکتیا ولایت ګرد چاینا. تاسو ته اوریدونکو ته کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې هیلې او د لوی اختر مبارکي وایم. خوشحاله یم چې تاسو ته پیغام ثبت کوم. د نشریدو په هیله یم او د ټولو افغانانو لپاره، د لپاره د ټولو پښتنو لپاره، هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي، هر ورځ اختر اختر غواړم د دوی د سوکالۍ، آرامۍ او خوشحالۍ په تمه رب تعالی ته لاس په دعا یم. وسلام د احترام.
بله السلام علیکم. محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم. لمړی د لوی اختر مبارکي تاسو ته، د ټولو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله یم چې سوکاله آباد افغانستان ولرو. د ټولو هغه مخالفین ته غوښتنه لرم چې دامګړی په جګړه کې ښکیل دي او د نورې وده لپاره جګړه کوي. د دوی څخه هیله کوم چې نور جګړه پس کړي او د خپل هیواد هلته یو خوشحالي په نصیب کړي. سلام. محمد قاسم زواک.
الو السلام علیکم. زه د زابل د ولایت څخه کې افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د ټول افغانستان شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم. زموږ د خاکې افغان د ولسوالۍ د اختر مخنیوي خو د پاکستان غلامانو وکړو، نو له الله پاک سره شکر چې موږ ته صبر او وسیله غواړو او دوی ته جزا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، د افغانستان ټولو مسلمانانو، د نړۍ او مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پس له سلام ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای تعالی افغانستان د سولې کور وګرځوي. خدای تعالی مړه ټول په شهیدانو کې شمار کړي، ټپیانو ته خدای شفا ورکړي، بنجان جی خدای را الهی، د حجانو جی خدای تعالی حج قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
یو ور بیا مو د لوی اختر دویم ورځ مبارک سه. تاسو ته د خوشاله شیبو په هیله. یو جاپانی توانیدلې پاسپورټمۍ کې اکسیجن عمومي تفصیل له اسمت سروان نه.
یو جاپانی څېړونکی په دې بریالی شوی چې په سپوږمۍ کې زموږ د مځکې اکسیجن عمومي. ساینسپوهان له ډېرو وختونو راهیسې باوري ول چې د څو میلیارد کاله پخوا اکسیجنونه په سپوږمۍ کې موندل کېدای شي. دوی له ډېرو کلونو په دې پوهېدل چې په سپوږمۍ کې اکسیجن شته، خو اوس جاپانی څېړونکی سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالی شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن له مځکې سره تړاو لري د ساینس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده. د جاپان د اوزاکار پوهنتون یو شمېر ساینس پوهانو په سپوږمۍ کې د موندل شوي اکسیجن جزئیات په استرانومي نیچر مجله کې خپره کړي دي. د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې د څو میلیارده کاله پخوا وخت یو پټه څنډه بیانوي، بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتم سیار زیات پوی شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو.
د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د قزاقستان ولسمشر د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ. سپینه مڼۍ وای نور سلطان نظربایف په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې د ترهګرۍ په وړاندې نړیواله جګړه ده او نړیوال هم باید د دغې جګړې په ژر ختمولو کې زیاته ونډه واخلي. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د څرګندونې افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو د استولو په اړه د امریکا د دفاع د وزیر د وروستي پریکړې په خبرګون کې وکړې. د ترکمنستان چارواکي وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د ټاپي د غاز پر پروژې کار روان دی. د ترکمنستان دولتي خبري ایجنسی د هیواد د مرستيال صدر اعظم له قوله خبر ورکوي چې ویلې دي د تایید شوی پلانونو لمخې د دغې پروژې نلیکې په ترکمنستان کې شو دل سوي او د افغانستان او پاکستان پر برخو یې هم کار روان دی. پاکستاني چارواکي وایي دوه نامعلوم کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی و، خو پر ځای دوه نور کسان وویشتل. د پېښنن په کراچي ښار کې د اختر تر لمانځه وروسته د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه احزار الحسن له دغه بریګد روغ رمټ وتښتید، خو پولیس وایي چې یو پولیس افسر او یو تنکی ځوان په دې بریګد کې وژل شوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتو د هغو راپورونو په اړه چې وایي په ایران کې یو مذهبي مشر محمد علي طاهری په اعدام محکوم شوی، سخت اندېښنه څرګنده کړه او د هغه د لغوه کېدو غوښتنه کړه. د ایران یوې محکمې په 13 اگست میاشت کې طاهری په ځمکه کې د فساد خورولو په تور په اعدام محکوم کړ. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د قانون تنفیذ مامورین هڅه کوي چې په سان فرانسیسکو کې د روسیې قونسلګری او ډیپلوماټیک استوګنځایونه وپلټي. د وزارت خبرداري ورکړي چې دغه اقدام اتوا له مستقیم ګواښ سره مخامخ کوي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم. د ازادي رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پر د سوډان دی کوم، خو په سر کې زموږ همکار آیاس ترنک د دیونه مهم پیښو ته کتنه کړې ده.
د نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د نشې موادو د کاچاک او خرڅلاو په تور او یا تنه نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل چې دا او یا تنه له نشې موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو د څو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی ول چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ترسره شوی دي. ښاغلی کاظمی وایي څنګه چې د کال روان موسم د نشې موادو د تولید وخت دی، نو ځکه د دوی د ځواکونو ټول پام د پوډرو کارخانو رانولو او هغو کاچاکړونکو نیولو ته اړولی چې تولید شوي نشې مواد رانیسي.
ما در یک هفته نزدیک به 70 نفر
موږ په دې اونۍ کې د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې د نشئی موادو په تور اویا کسان او نږدې دوه ټنه نشئی مواد نیولې دي. موږ اوس د نشئی موادو د تولید په موسم کې یو چې په دې وخت کې د قاچاق کچه ټیټیږي.
بل لور ته له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له هیواد څخه بهر د نشئی موادو د قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل د هیواد په سرحدي پولو کې د نشئی موادو د کنټرول په خاطر د ځانګړو ځواکونو زیاتوالي قاچاقوړونکي دې ته اړ کړي چې د قاچاقو لارو چارو ته تغیر ورکړي او له هیواد څخه بهر د قاچاق په خاطر له هوایي ډګرونو څخه کار واخلي. د ښاغلي دانشار په وینا په دې اونۍ کې یې دوه قاچاقوړونکي د دوو کیلو نشئی موادو سره نیولي چې غوښتل یې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې یې د هندوستان هیواد ته قاچاق کړي.
لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په هوایی ډګر کې دوه قاچاقوړونکي نیولې دي او زیاتې نیونې هم د کابل په هوایی ډګر کې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې لنشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلومات پر اساس د روان کال د اسد په میاشت کې 60 قضیې د یوه ایراني تبه په ګډون 90 مشکوک کسان لنشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي او په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. او وروستۍ پیښه دا چې په کابل کې د معتادینو له ضربسترز روغتون څخه 200 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د استعمال کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا 200 تنه په مختلفو نشو روږدي ول چې تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د چهارشنبې په ورځ روغ رمټ رخصت شول. د ښاغلي یوسف په وینا یو شمېر په نشه روږدي کسان د کسب زده کولو په خاطر د امید په نوم مرکز ته معرفي شول تر څو د زده کړې تر بشپړېدو وروسته کار وکړي.
لایاس ترنک نه په مننې وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز نږدې په سلو کې 50 ناروغان معتاد دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالي او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین کړی دی. په دې اړه مو درته مرکه چمتو کړې ده او په همدې خپرونه کې به همداراز واورئ چې د هلمند ولایت علي محمد چې د خیاطۍ دوکان لري خپله نشه یې له سګرټو پیل کړه او بیا تر تاریاکو پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړې او تودې ولیدلې او څه فکر کوي دا به هم د ده له خولې واورو. او همداراز په وروستۍ برخه کې مو درته یوه ډرامه چمتو کړې ده، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دې وزارت په اړه یو طرح هم جوړه شوې چې په کابل کې د 12 هیوادونو د کارپوهانو غونډې ته به وړاندې شي. کتونکي بیا وایي که دغه ستراتیژي عملي شي نو د مخدره موادو کښت او قاچاق به تر یو حده کنټرول شي. په دې اړه عبدالله حنانسی راپور چمتو کړی چې روغتیا لیزه یې وړاندې کوي.
د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د نشئی موادو پر ضد د سیمې هیوادونو په کچه د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستراتیژۍ طرح جوړه شوې چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به په کابل کې یوې سیمه ییزې غونډې ته وړاندې شي. ده وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د 12 هیوادونو کارپوهان برخه ولري.
په ډیپلوماتیک سطح باندې د مملک ترمنځ دغه درک شته چې دغه یو تګلارې ته ضرورت دی. عمومي لحاظ دغه د ستراتیژي دا چې موږ اوس کولای یو همغږي میکانیزم رامنځته کړو، بالخصوص په دغه ګاونډیو هیوادونو کې چې اوس کول خپل فعالیتونه همغږي کړي. دغه عمومي دغه ده او ورسره په دې دغه چې دوه مهم شاید دا چې اوس کولای وي اعتبار سازي وکړو د خپل ګاونډي موالکو ترمنځ، بالخصوص به مواد مخدره د مبارزې په برخه کې.
تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي وو چې د نشئی توکو په مسله کې د سیمې هیوادونو ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته دا مبارزه نشي بریالی کېدلی. همدا لامل و چې افغان حکومت غوښتل د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې هم شامل شي، خو امریکایي چارواکو بیا دا مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت وباله.
د ښاغلی قائم په خبره کې سهم تر دې مخکې د مخدره موادو پر ضد د سیمایي همکاري په برخه کې طرح او میکانیزمونه موجود و، خو داسې یو مشخصه او منظمه تګلاره نه وه چې د هیوادونو ترمنځ اعتبار او همغږي رامنځته کړي. دا چې د نشهیي موادو پر ضد د سیمایز ستراتیژۍ جوړول به څومره مؤثره او عملي وي، دا پوښتنه مو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له پخواني مرستیال محمد ظفر څخه وکړه.
د سیمو د هیوادونو سره کار کول یا په ګډه ستراتیژي جوړول خو د مخدره موادو سره په مبارزه کې خامخا فایده کوي، دا ښه کار دی. خو په دې سره چې ټول هغه ممالک چې په دې کې دخیل دي هغوی د رښتیا نه دا کار وغواړي. په تېره کې هم بعض وخت داسې تعهدونه او یا معاهدې شوي دي، لیکن هغوی عملي بڼه نه اختیار کړي، یا د هغوی خوښه نه وه، یا زموږ د حکومت مشکلات وو.
محمد ظفر په دې باور دی چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښت، ناامني او له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې د نشهیي توکو تولید او قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. دی وایي تر هغو چې نړیوال په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان د نشهیي موادو پر وړاندې مبارزه کې صادق نه وي، د افغان حکومت هڅې به مطلوبه نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه لوزي کومه هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
قدر من اوریدونکو مننه چې ازادي رادیو ته غواګی استاو. دا هم بل موضوع د افغانستان د امر وختي وزارت وی په هیواد کې د ایچ ای وی یا ایډز نږدې په سلو کې 50 ناروغان موتاد دي. د دې وزارت د ایډز کنټرول د برخې صلاحکار سمر الدین زازی ازادي رادیو ته وویل له دوی سره د ټول هیواد په کچه د ایچ ای وی 2290 ناروغان ثبت شوي چې 902 شپېته هغه ناروغان دي چې تر ناروغۍ مخکې په نشئی مواد واخته او د سرنج لاره نشئی مواد استعمالول. اخوا یو موتاد ځوان چې لنګدی یو کال راهیسې د ایچ ای وی ایډز په وایروس اخته شوی وایي چې په ټولنه کې ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي او شاوخوا خلک په سپک سترګ ورته ګوري. په دې اړه بیا هم تفصیل د عباد الله حنانزی په یو بل راپور کې.
افغانستان هغه هیواد چې تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او نږدې 3.5 میلیونه وګړي په نشئی موادو موتاد دي. خدای یوازې نشه نه ده چې د دې هیواد زرګونه وګړي په ځانګړي ډول ځوانان یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړي، بلکې په نشیانو کې د ایډز په ناروغۍ اخته کېدلو هم دوی په ټولنه کې د کرکې وړ ګرځولي دي. په نشئی موادو یو روغ دی کس چې له کابو 40 کالو راهیسې نشه کوله، خو اوس له نږدې یو کال راهیسې درملنه کیږي. دی کس هم خپل نوم نه یادوي، خو په لړزیدلي غږ راته وایي چې څنګه په ایډز اخته شو.
ما درې کاله د سرنج د لارې نشئی مواد استعمال کړي. همدا کار د دې لامل سو چې زه په ایډز باندې اخته سم چې ډېر خطرناک وایرس دی.
دا ناروغ چې اوس د ابن سینا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري دی وایي که څه هم تر پخوا ډېر ښه شوی، خو له نږدې یو کال راهیسې یې خپل ماشومان او کورنۍ نه ده لیدلې. د ده په وینا کورنۍ یې په دې نه پوهیږي چې دی په ایډز اخته دی. دغه ځوان وایي زموږ په ټولنه کې د ایډز له ناروغانو سره بد چلند کیږي او خلک په سپکه سترګه ورته ګوري.
زموږ سره داسې چلند کیږي لکه بلاګانې چې یو. زموږ سره ناروغ نه کښېني، ډاکټر نه راسره کښېني، څوک زموږ څنګ ته نه راځي، ځکه چې په ایډز اخته یو. کله چې یو څوک بد چلند سره کوي نو څومره ناارامه کیږي. کله چې ټولنه درسره داسې وکړي نو بیا خپله فکر وکړه. کله چې داسې چلند درسره وسي مجبور یې چې د مرګ هیله
وکړي.
اوس مهال په ټول هیواد کې د ایډز د کنټرول په برخه کې کابو 25 مرکزونه فعالیت لري او د چارواکو په خبره دوی هڅې کوي چې د دې مرکزونو شمیر ډیر کړي. له دې مرکزونو څخه یو هم د ابن سینا د معتادینو د درملنې مرکز دی چې د ایډز په ویروس ککړ شاوخوا 10 کسان هم پکې بستري دي. د دې مرکز مرستیال واحدالله کوشان وایي
کله چې د روغتي کسان موږ بستریږي موږ یو اسکرینینګ کوو یو په اسکرینینګ کې خصوصا مخدره توکي دي پچکاري دل نه خسته هغه موږ زمونږ خاص هدف ده موږ لابراتوار لرو هغه ټیسټو چې اچ ای وی وي نو موږ اچ ای وی مریضان بسترو دي همدې په منځ کې بسترو خاص تدابیر ورته نیسو
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې د ایچ آی وی 2290 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 25 سلنه یې ښځې او 15 سلنه یې نارینه دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د برخې سلاحکار سمرالدین ځاځی وایي د ایډز نږدې 50 سلنه ناروغان هغه معتادین دي چې تر ناروغۍ مخکې د سرنج له لارې نشي مواد استعمالول.
په هیواد کې تقریبا 2290 کسان چې په ایچ آی وی باندې اخته شوي دي زمونږ پروګرام سره ثبت شوي دي او تخمین چې د 6200 کسان دي چې د یو این ایډز لخوا دا تخمین شوی دی. په دې ډله کې 922 کسان هغه کسان دي چې نشه یي توکي د پیشکارۍ د لارې استعمالوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم په هیواد کې د ایډز د ویروس په اړه اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې د ایډز د مخنیوي او ختمولو لپاره نوي پروګرامونه لري. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په زندانونو کې هم دا ویروس په چټکۍ سره خپریږي او د دې ترڅنګ په زندانونو کې د نری رنس ناروغي هم ډیره شوې ده. د ډاکټرانو په خبره د ایډز ویروس د جنسي اړیکو د وینې لیکت د مور د شیدو ګیري ماشین او د نورو تیغونو د ګډ استعمال له وجې له ناروغ څخه روغ شخص ته انتقالیږي. پر دې سربیره د هغو امیدوارو میندو ماشومان هم د مور په ګیډه کې په ایډز اخته کیږي چې مور یې په دې ویروس اخته وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او لکه څنګه چې مو په پیل کې در سره شمنه وکړه چې د کونړ امنیه قومندان سره مرکه لرو. د کونړ امنیه قومندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالی او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی. زموږ همکار روحلان وری له ده سره یو مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې سکال په کونړ کې څومره کوکنار کرل شوي او څومره یې اړول شوي دي.
د کوکنارو کچه په مجموع کې هغه اټکل چې وزارت مواد مخدرو کړی و چې تقریبا هغه 900 هکتاره یا 1200 هکتاره ارزیابي کړې وه. دا سروي کاملا ناقص سروي وه. تاسو بهتره معلومه ده چې په کونړ کې که موږ ټوله زراعتي ځمکه سروي کړو شاید تر 212000 هکتاره ځمکه نه وي. په مجموع کې تر 400 اضافه جریبه مځکه د کوکنارو د وجود څخه پاکه سوې ده په مختلفو ولسوالیو کې چې البته په شیګل ولسوالۍ کې وه، په دانګام ولسوالۍ کې وه، همدارنګه په نور مختلفو ولسوالیو کې چاته د کوکنارو کښت زیات وو. البته بدون د تلفاتو بدون د دې چاته مستقیم مالی ځانی زیان یا مسته یا ولسن ته واوړي.
اوس دې ته راځو چې قومندان صاحب څه کال تاسو څومره تاریاک نیولی یا نور نشې توکم دلته نیولی او د افیمو یا د تاریاکو د قاچاقو مخه نیولی؟
په مجموع کې موږ به ته وقفید لودی. البته د مواد مخدرو چې په دې کې په لسهاو کیلوګرامه هیروین یا پین د دوی د فروشندګانو سره یا خرڅونکو سره نیول شوی دی. په دې تړاو موږ 3 نفره مزمنین گرفتار کړی دي. 8500 کیلوګرامه تاریاک مو نیولی دي. البته عمومه تاریاک و چې د پاکستان ته انتقالېدل دا مو گرفتار کړی دي. د یو وارد واسطې سره په مجموع کې الحمدلله زموږ په کونړ کې یو خولیل الحمد چې د معتادینو کچه ډېره کمه ده، بل د کوکنارو کروندې ډېرې کمې کرل شوې وي، هغه هم ډېرې غرنۍ سیمې وي، یا یخ خولې یا ته معاصره نه وي، آب هوا هم مساعده نه ده. د دې ترڅنګ ولسونه هم الحمدلله زموږ سره پر همکاري کړې ده او موږ په مجموع کې شل استم راوړل لرو. په دې برخه کې څو ځلې مو د اسداباد په ښار کې په دې مورد کې ولسونه زموږ سره همکاري کړې ده. هغه فروشندگان هغه خرڅونکي د مخدره توکو چاته مشخص کړی وي، د مشخصو البته مافیا سره لاس درلودي، د جلال آباد څخه انتقالېدل، هغه موږ گرفتار کړی دي. په مجموع کې 10 نفره موږ په دشور مرچ کې د مخدره توکو پلورونکي په اسداباد کې گرفتار کړی دي او عادی او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. البته چې وزارتونه کې تاسو مش مجاز وس کې تقریبا په دایوه یوه نیمه میاشت کې مش اته نفر گرفتار کړی او د قانون موږ ته سپارل دي. خام چرس په دغه رقم پخه چرس په همدا شکل چې نه په مجبور کړ هم لا یو ولس سره ذات هم کار پاته سو دي. د دې ترڅنګ ځوانان هم الحمدلله ټول تعلیم یافته دي د جنوب د کندهار او هلمند او روزګان او د ننګرهار ولایتونو په څیر په کونړ کې کدا فیصدي زه تاسو ته اټکل کوم دا په سور کې 15% هم ناراضي اته ته دا دونه لوړ دی ولی الحمدلله په کونړ کې لیل الحمد او رسول الله سلام کار پاته سوی دي او ځوانان لیل الحمد یو لو خوشبختی ده چې ډیر کم ځوانان په دې مواد په مقدرتو کارته کسان لرو.
کومه داسې اوس هم ځینې خلک دا شکایت کوي چې د ښار شاوخوا سیمو کې او ولسوالیو کې په تور سړک باندې افیم خو نه خو چرس خرڅیږي. د دې د مخنیوي لپاره څه پلان لري؟
موږ همیشه د بزرګانو ولسونو سره په تفاهم کار کړی دی. زموږ کشفي ارګانونه شپه ورځ دګیاري ماته سرز وکړي چې بالفعل مستند باید هغه څوک گرفتار سي چې مدارک شواهد ورسره وي. موږ همیشه ولسونو ته ویلي دي بزرګان علما کرام زموږ سره په تماس کې دي. دغه لاندې مخکنۍ لاسته راوړنې چې ما ستاسو خدمت عرض وکړي دا هم د ولسونو په کومک ورځا کار کړی دی. زه بیا خپل پر ولس غږ کوم په هر ځای کې چې معتاد په هر ځای کې چې د مخدره توکو پلورونکي دوی البته څه سرګو کېږي یا دقیق معلومات لري زموږ ټول کشفي ارګانونه زموږ د وزیر امریت مش زما د دفتر شمیرې ټول ولسونو بزرگان ته ما قرات په مرات ورکړي دي. مرز په جنیان کې واچي زه امیدوار دیته ما باور لرم ان شاء الله چې په جوترن فرصت کې به دغه د مخدراتو پلونو کې موږ گرفتار او د قانون موږ ته ورسو. تعالی تعالی مو
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
او سمرازو په هلمند کې د علي محمد په نوم د هغه کس خاطره در سره شریکو چې خپل نشه له سیګریټو څخه پیل او بیا یې تر تاریاک پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړی او تودی ولیدلې او څه فکر کوي دا به خدا چې په خپل د دل خولې واورو.
نوم علي محمد د ول محمد زمان د هلمند خاصو د کلیما عمل مور پلار دا ول نسوار دا سیګریټ دا تاریاک دا چار دم دا زه چې ما سیګریټ استفاده کوله په دکان کې هغه مې په خلاص کړ. حتی کور مې پلار مې دا نه وخه مې روان دي سیګریټ مې مې دا مې دا پاکستانی سیګریټ تمباکو سره مې ګټه ولا بیا نور دو نور اندي والان مې دا مې زوی مې واغ راتله دکان تر روغ دی په تاریاک اس کوله کور ته بل سکوله غاز او مونږ برق بنو درلو دو دوځې پلار مې ګریکلو ولواله کدلته د تاریاک بوی دا مال تاریاک نس کومول بوی دا ترن څلورم پلا چې ګریکلو تاریاک چې پلار ماتولسته تاریاک سکه ځان مې برته ستاپ کړله سیګریټ مې هم پس نو پکندار مې مالته مې دوه نور انډي والان ول تاسو بینې نو زه مې دمې داس کوله یو راز مور سره سیګریټ اوس کوله چې مو مس کوله دا د باندې راوتله مزه چې وام اوس په هوا کې ګرځم لکه ترازو غو نیم داس لاندې باندې کېدل ما ټول خلک هم داس راته معلومې دي نو ما غنښه او چراله سیګریټي د نو سیګریټي څخه بیا د سیګریټي ما وخت ما چرته تقریبا یو نیم کلم چرته سکول دکان چې پر کېدل ما سیګریټي ما بالا ته سکول کړ ما خالي سیګریټ هم بنس کوله چې ولې اکشن مې را باندې خبر نه سیابه زمونی ما مختنه سي یو ورځ سیګریټ مې قطه پیدا کړ په کوټه کې پاس کشنان ولدا د چا دی مال دامه د پلانې دانډي والد اما پرې چې کشنګ زیته ګول د لاغه و ده نه ما کړل سندانت ویني ول ما غ بیا ما د ډیر پانس شپه ورځ د عملیانو سره من د خدای په زور پورډر جبام نه دنی ولای تن جالب قصه سره درته کومدل ته بلوا شیشاس کولم په داوس هم په چاره کم بار د نوې منونو درته اخلم نو د پکوټک مش سر ناز د دیوال کوشت ګوري هغه نو دون سرای ده نن ګرمي ده نو د انځک سره کل چې ګرمي هغه تاوش پور ده کیږي کنه مزون چیز نه چې ګوره پلان وای دلته ګوره دا ټول کای کوم چانو دا شان وای د غار نه راوزی وای ما چې ګو درو مې کندل وای قسم په نه قبل شه اور ما د ډیره جالب مال بیا شیشاس کای کنه سکه ما خپل اندی ده کر کوله موږ یو دوه درې اندي والان دي قومانو نجديدي مامامو ده دي په تاریخ کس کوله نیم ست د خدای په اور وکز نه په جبه بار ما کوچ نیم ست ځین تاریخ لري کې دا سي توري کې لکه دا تور لاين دا ما د وړ کول د بیا د ما ته 500
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوري بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
او په روسي برخه کې مدرته ډرامه چمتو کړي. په دې ډرامه کې بریالی کڅ هم هیڅ ډول نشنڅ کوي، خو د پوډریانو غونډې کالی غونډې ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د پوډریانو د وسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري او وروسته به څه پېښ شي، دا به په هغه ډرامه کې چې زموږ همکار محمد ایاز ترنک چمتو کړي ده په ګډه واورو.
بریالیا
حاضر صاحب. دغه دی راغلم امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ماته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه کوم بوډۍ موډۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې. ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوډۍ را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم. لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه خزای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله میله افغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر را څخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو دومره
دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته تا ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر آلی؟ په خیر آلی
انډیوالا. دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ښه، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
بس داس انڈی والی وہ بولا لگا سا او زر سے پڑے را کا چھو مار یو خو مار
ہاں داوے چھ سو دانے
پنز دانے
پنز دانے دا خرابات دی کل شروع کرے دے ہاں خزانے دے پیدا کرے کسنگا
خزانہ جیرے وا بابا دان ٹول دم دے زوان برکت دے نور آغا دا پنزوس روپو دا پڑای وقتو نا تیر شد اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی را کن
دا کازویا پیسی ورطا را باسا
چو پیسی کی گی؟
پینزه سوا
دا دیم پینزه دا وخلا ماما
دا وخلا پڑای
رازا دا کازویا اوز خود زای ولید این خانی کا چه در سخه غلط نشی و دیش آخوا که در دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑه هم در سرشتا
دی اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یواز پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پوره هر سشتا
لاسو نا پورتا که زای پا زای او داری که خوره که ما
او د
تور جانا لزای او نخوری زی پولیسی هم دخل دیم داسې خلاص پرېږده
هلکانو لاسونه یې وتړئ دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي
ښه قومندان صاحب
قدر من اوریدونکو اوس مونږ خپرونه همدلته پای ته ورسېده مننه چې تر دې دمه له مونږ سره وئ تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم د خدای په امان.